السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شورو ورځ او د 2012 کال د مارچ 14 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روانه خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کندهار پیښه په سخت ټکو غندلې. په باجوړ کې د ماین چاودنې 15 کسان وژلې دي. نور پوښتنه هم لرو خو اول ورزو حسیبه شهید ته خبرونه ترې اورو.
مهم خبرونه سټی کې د امریکا د دفاع وزیر هلمن ولایت رسیدلی او په کابل کې به هم لا افغان چارواکو سره کتنه کوي. د پاکستان په قبایلی سیمه باجاول کې یوې چاودنې 15 پولیسو وګړي وژلي دي او چین نن د یو قانوني سند منځوري ورکړي چې لمخې پولیس خلک په پټ په بند کې ساتل شي. پورا خبرونه واوري. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا نن له غرمې مخکې د دغه ولایت په شوراب هوایي ډګر کې د هلمند لوالي ګلاب منګل سره وکتل. د هلمند لوالي وایند داود احمدي مشال رادیو ته وویل تر اوسه نه ده معلومه چې دواړو لوریو په کومو مسایلو خبرې اترې کړې دي. رپورټونه وایي چې د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا په دوه ورځني سفر افغانستان ته راغلی او په خپل دې سفر کې به د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړي. پنیتا بالا افغان چارواکو او امریکایي عسکرو سره د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د تیر یک شنبه د پیښې په اړه هم خبرې وکړې چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 پولیسي وګړي ووژل شول. افغان چارواکي دغه پیښې ډېر په غوسه کړي او غوښتنه یې کړې ده چې دغه امریکایي عسکر باید په افغانستان کې په علني توګه محاکمه شي. بل خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د دفاع وزارت یې امر کړی دی چې مارچ د 11 نیټې د پیښې په تحقیقاتو کې هیڅ ډول هلې ځلې نه سپموي. اوباما وویل دا پیښه د امریکا یا د امریکا د پاوسه د اقدار واسطیتوب نه کوي. دا لنورینه ډکه پیخه ده. خدا به د امریکا پر هغه پلان هیڅ ډول اغیز پرې نه باسي چې غواړي تر 2014 میلادي کال پورې خپل ازواکونه په افغانستان کې وساتي. اخوا د کندهار ښار کې د ملي امنیت ودانۍ ته ورڅیر ما یو چاودنه شوې. د کندهار چارواکي وایي چې چاودنه په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شو. یو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله شوې ده چې پکې د ملي امنیت یو تن سرتیری وژل شوی او د یو عام وګړي په ګډون پکې درې تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل وایي چې د ملي امنیت کارکونکي لا وړاندې خبر و چې په چاودیدونکو توکو بار یو موټر سایکل ښار ته ننوتې خو کله چې موندلې وو او خنڅا کاوه به چاودنه شوه ده.
چاودنه چې د ملت ریاست په یو تن سرتیری شهید شوی، دوه تن نور سرتیری او یو بل ملکي سړی زخمي.
اخوا د هلمند ولایت دولتي چارواکي وایي نن له غرمې وروسته د دغه ولایت په مارجه ولسوالۍ کې د عامو وګړو په یو موټر د ماین چاودنه شوې چې له امله یې په موټر کې سپاره 8 تنه ټول وژل شوي دي او موټر یې په بشپړه توګه له منځه تللی دی. د هلمند د والي وایان مشال رادیو ته وویل چې چاودنه د مارجې د اتم بلاک پرېږي سیمه کې د سړک پر غاړه د دولت د مخالفینو لخوا د یو ځای پر ځای شوي ماین د چاودېدو له امله شوې ده. د دغو دواړو چاودنو پړله تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. اخوا په باجوړ جنسي کټکي تحصیل واړه موندو سیمه کې یو بمی چاودنه شوې چې 15 ولسی وګړي پکې وژل شوې دي. په دې سیمه کې د لویزو یو مشر جاوید خان مشال رادیو ته وویل
کلی ډبل اخر منځنه وتره ده. د دې په حال کې 15 مړي او یو دوه خلک زخمي دي.
د دې پیښې پړه هم لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هیواد د پارلمان ګډه غونډه را بللې ده. د ولسمشر آصف علي زرداری وایان فرحت الله بابر نن د یوې خبرې شوې خبر پاڼې پترس کې ویلي چې د پارلمان دغه ګډه غونډه د رواني میاشتې په 14 نیټه را بلل شوې ده. د پارلماني کال په دغه لمړنۍ غونډه کې به دا د پاکستان د ولسمشر 15مه وینا وي. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د بخښنې نړیواله اداره وایي هغه کسان چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاتسون پترس کې نیول شوی دي په منظم ډول د حکومتي ځواکونو له لوري وهل کیږي او ځورول کیږي. د بشري حقوقو د ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په سوریه کې حالت داسې دي چې په کار دي چې د جرمونو پر ضد نړیواله محکمې ته وړاندې شي. د بخښنې د نړیوالې ادارې غړي نیل اسایمنټس پرون په لندن کې رویټرز اژانس ته وویل
the scale of the abuse and the horror of some of the methods
ta tashadut andaza awira traha de nul la sawa atiyam milasi zi wahshat ta wartadi haga waqt che da bashar ul asad plar wakman wo د بخنې د نړیوال ادارې نوی رپورت په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د سوریې حکومتي ځواکونو د رپورټونو له مخې پر شمالي ولایت ایدلیب باندې بریدونه تیز کړي دي. مخالف اعلان تور پورې کوي چې پوځیانو په ایدلیب کې په لسګونو کسان وژلي دي. وسلوال یاغیان په ځوابي برید کې د 22 حکومتي پوځیانو د وژلو خبره هم کوي. دا تورن تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي ځکه چې پر رپورټونو هلته بندیز لګول شوی دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په پارلمان کې د خپل مشروعي دفاع وکړه. ل 1991 میلادي کال راهیسې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی دی. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر په پارلمان کې حاضرېږي. احمدی نژاد وکیلانو د دې لپاره ورغوښتي وو چې د اقتصاد او سیاست په برخو کې د دلکاره ناراضه وو. د احمدی نژاد وینا دولتي تلویزیون خپره کړه. د پارلمان غړي ته وویل چې کچیرته د حکومت ته پارلمان تر سلو لږه درجه ورکړي نو عدالت به نه وي شوی. ولسمشر د وکیلانو هغه تورونه رد کړل پردیه د نورخونو د لوړوالي مذهبي مشر آیت الله خامنئی څخه د وفاداری د کموالي د خزو او نارینه وو د اړیکو او د خزو د جامو پاړه د اسلامي اصولو د نرمولو په برخه کې لګولی وو. اخوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ایران په حواله د خپل هیواد ملي بیړنۍ حالت دی یو بل کال لپاره غځولی دی. چین د شروع په ورځ د یو قانوني سند منځوري ورکړه چې لمخې پولیس خلک پټ په بند کې ساتل شي. د چین د خلکو په کلنۍ کانګرس غونډه کې د دې قانون په ملاتړ کې 2% رای ورکړل شوې. د قانون تر شپږو میاشتو د خلکو د استوګنځایونو سارنې ته اجازه ورکوي او د تروریزم یا د دولتي امنیت د تورنو بیل دی چې خپلوان یې خبر کړي د نیولو اجازه ورکوي. قانون پوهان فعالین او د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو د دې قانون د منځوریدو غندنه کړې ده. او په عربي متحده اماراتو کې د هالند کرکټ لوبډلې افغانستان ته 155 منډې هدف وټاکه. د هالند لوبغاړو په ټاکلو 100 اورونو کې 109 سلويخت منډې وکړې. په دغه ټورنمنټ کې 1400 هیوادونو برخه اخیستې. 110 اوریزو نړیوالو لوبو ته لار ومومي. د اوتر دې محله د سیمیو نړۍ خبرونه
خبرونه مو د حسیبه شهید نوریدل. تاسو استاد خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په باجوړ کې د مان یوې چاودنې 15 کسان وژل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی په افغانستان کې د یوې امریکایي عسکر لخوا د ولسی خلکو وژنه په سخت ټکو غندي.
And we will make sure that anybody who was involved is held fully accountable with the full force of the law.
Kabail wai de dwi pasimo ke os ham salwekht FCR pa khpal zay de.
Khole kan tar osa pore mum maujuda halat ke sakatali ne diyo na bliteli.
UNICEF wai de sin sabe pa diar la so zillo ke de polio sas ko war kawlo muhim pa samatoga na de tar sara shwe o de mumand agency sara tarili de mutanazia 15 to kalo khalko khpalo mashumano ta de polio sas ko war kawlo na inkar kade.
چا سدی شبقدر نه کم پولیو ټیمونه راځي نو غوی دین نه راځي غوی سره موږ بالکل د ماشومانو د پولیو د اساس کې قول ته تیار نه.
د مشال ترڅنګ یې واوري راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته وویل. حکومت یې د کندهار پیښه په سخت ټکو غندي او وایي دوی به یې داسې پلټنې کوي لکه دغلته چې افغانان نه امریکایان وژل شوي وي. ولسمشر اوباما دا هم وویل دا څه چې واقع شوي دوی ته هیڅ ته منلو وړ نه دي. تفصیل د واشنگټن نه زموږ د همکار هارون باچا په رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته وویل په کندهار کې شوی پیښه دومره جدي نیولې لکه دغلته چې افغانان نه بلکې امریکایان وژل شوي وي. نوموړي زیاته کړه داسې چې واقع شوي موږ ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ما چې له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې کومه نقطه په ډاګه کړه نو هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو دغه پیښه بالکل هغسې جدي اغستې لکه چې دا زموږ اتباع او زموږ خپل ماشومانو چې وژل شوي دي. د معصومو زندګیو په ضیا زموږ زړونه مات شوي دي. د نا خلکو وژنا یو ناوړه او د نه منلو وړ عملیه ده. موږ د یو هیواد په حیث دغه رنګنۍ او داسې چې شوي دا زموږ د پوز د مخو استازیتوب نه کوي.
our military.
راپورونه وايي د تیر اتوار په شپه یو امریکایي اسکر د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د یو کلی په دریو کورونو ورخته او په ناتاری ډزو سره یې شپاړس تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل. ښاغلي اوباما د تیرې ورځې په خپلو څرګندونو کې د دغې پیښې د رڼو تحقیقاتو او پکې ککړو تنانو ته د سختې سزا د ورکولو ژمنه وکړه. ما پینټاګون ته هدایت ورکړی سو د یوې بشپړې پلټنې په مخه خپلې هڅې ګړندۍ کړي. زه امریکایانو او افغانانو ته ډاډ ورکولی شم چې موږ به د پیښې واړه حقایق په مکمل توګه تعقیبوو او هر هغه څوک چې پکې ښکېل وموندل شو د قانون له ټول قوت سره به مسؤل وګرځول شي. فرانس پرس اجانس لیکي د سپینې ماڼۍ په سبززار کې ولاړ ولسمشر اوباما د څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د افغانستان د جګړې له میدان څخه طالب وسلوالو له امریکایانو نه د کندهار د وروستۍ پیښې د قرباني شوي هر یو ملکي وګړي د بدل اخیستو دړکې وکړې. اجانس پر مخ لیکي د کندهار د پیښې په اړه یو وار بیا د براک اوباما لخوا خبرې کېدل د ده د حکومت هغه ژوره اندېښنه په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د افغانانو د راپارېدو او په دغه هېواد کې د امریکا ګټو ته د نقصان د رسېدو لامل لري. ښاغلي اوباما دغه راز د سپینې ماڼۍ خبریالانو ته وویل چې د تیر ګل په ورځ یې د کابل لپاره د امریکا له سفیر ریان کروکر او د افغان مشن له قمندان جنرال جان ایلن سره په لیدنو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تګلاره او افغانانو ته د امنیتي زمریو د انتقال په چارو خبرې وکړې. نوموړي په دغه لړ کې په افغانستان کې د موجودو چیلنجونو په ادراک کولو ډاډ څرګند کړ چې ویل موږ کولی شو خپل اهداف ترلاسه او د دغه هېواد جګړه په یوه ذمهواره طریقه پای ته ورسو.
We have a strategy.
ګوره چې تیر نو زه مونږ یو استراتیجی لرو کوم چې به مونږ ته اجازه راکړي سو په مسولانه توګه دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدو. مونږ په قرار قرار افغانانو ته ذمہ انتقالو چې هغوی بیا لګیا دي مشري پر غاړه اخلي او له دغې لارې به مونږ کولی شو سو خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. خو هم تیره ورځ د امریکا په سنټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند یو مخکې سینیټر جان مکین په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو د ولسمشر تکراري اعلانونو د دغه هېواد لپاره د امریکا تګلاره له خطر سره مخ کړي. نوموړي زیاته کړه په داسې کولو سره په سیمه کې دې تاثر ته چې ګڼې امریکایان لګیا دي له افغانستان خپې سپکوي تقویت ملاویږي. ښاغلي مکین هم په کندهار کې د امریکایي سرتیري لخوا د ملکي وګړو وژنه یوه تراژیکه پیښه وبلله خو په عین وخت کې ټینګار وکړ چې ورته په دغه جنګ ځپلي هېواد کې د امریکا د ماموریت د ناکامۍ د ثبوت په توګه باید ونه کتل شي. راپورونه وایي په داسې حال کې چې انګیرل کېده واشنگټن او کابل تر دا منځ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند لاسلیک کولو ته نږدې شوي په کندهار کې ولسي وګړو ته اوختي تازه تلفات ښایي دغه پروسه له نو ننګونو سره مخ کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
د امریکایي کانګرس یو غړي د سه شنبه په ورځ له پینټاګان وضاحت غوښتلې چې په افغانستان کې د شپاړس ولسي وګړو په وژلو کې تورن پوځي څنګه د جنگ میدان ته ولېږل شو چې تر دې وړاندې په عراق کې ورته دماغي زخم رسېدلی وو. د پارلمان غړو دا پوښتنه هم راپورته کړې چې د امریکا په واسطه عسکرو د ذهني حالت خبره څومره جدي اخلي. په دې اړه د رویټرز خبري اجانس رپورټ زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نورو.
رایټرز خبری اجانس وایي د شپاړس اولسي افغانانو په وژلو کې تورن امریکایي فوجي نوم نه دی په ډاګه سوی. البته افغانستان ته تر تلو وړاندې د درې ځله په عراق کې خدمت ترسره کړی دی. اجانس د امریکایي چارواکو له خولې وایي د عسکر په 2010 کال کې په عراق کې د ګاډي د نړېدو له وجې دماغي چوټ خوړلی وو. د دماغي زخمونو په اړه د کانګرس د ټاسک فورس بنیاد ایښودونکی بل پاسکرل د دفاع وزیر لیون پنیټا ته په یو لیک کې خواست کړی چې د تورن فوجي د زخم تشخیص او څنګه هغه بیرته د جنگ میدان ته ولېږل سو د ټول معلومات د تور کړی. دا شان د پارلمان نور غړو هم اندیشنې شولې دي. د ډیموکرات ګوند سنټری پی ټی موري ویلي داسې پوښتنې شته چې آیا په فوج کې د دماغي روغتیا خبري جدي اخیستل کیږي او کنه. نو موري چې په دې وروستیو کې د دماغي چور د خړولو د وروسته حالت د تشخیص کولو په اړه پوښتنې راپورته کړي وي، حیران دي چې آیا امریکا د دې ناروغي شکار پوځیان د جنگ میدان ته روغ رمټل او کڅنګه. د رایټرز په وینا کله چې د ډیموکرات ګوند سنټری او د سینټ د جاسوسي کمیټې له مشري ډیانی فینسټین نو وپښته سو چې داسې کېدای سي چې تورن پوځي د دماغي چوټ خوړلو سمدستي ورسته د جنگ میدان ته لیږل شوی، نو دی وویل پوښتنه پکار دی د موضوع په دقت سره وګوري. رایټرز خبري اژانس د امریکا د یوې څېړونکو ادارې رانډ کارپ د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي عراق ته استول سوي شاوخوا 15% فوجان د دماغي چوټ د ناروغي ښکار دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
دا مشال ریډیو دا په قبایلی سیمه باجوړ کې د ماین په یو چاودنه کې 15 کسان وژل شوی او 2 نور جوړل دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د باجوړ جنسي په ګټکی سیمه تحصیل واړ مامون کې د بارودی سورنګ چاودنې لامل 15 تنه مړو او 2 زخمیان شوی. د لیویس فورس باجوړ ایجنسی د میجر جاوید خان په وینا زخمیان علاج لپاره د خار هډ کوارټر روغتون ته وړل شوی دي. د تحصیل مامون د اوسیدونکو یو ملک شاه ولی خان نوم وپوښتل دا سیمه د باجوړ خار هډ کوارټر نه څومره لری دي؟
تقریباً
ټول وو تنان لگی دلی چی پنځه پکې مړو او دو پکې زخمیان شوی دی.
دا مشال ریډیو دا اوس هم زو د افغانستان کندهار ولایت ته چرته چې نن غرمه یو بمی چاودنه شوی او چارواکي وای چاودنه په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی چاودیدونکو ټوکو د چاودیدلو لامل شوی دا چې پکې د ملي امنیت یو کس وژل شوی او د یو عام وګړي په ګډون پکې درې پولیسان ژوبل دي. تفصیل د کندهار نه د سید شاه سکیم په رپورت کې.
چارواکي وایي چاودنه په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله شوې ده چې پکې د ملي امنیت یو تن سرتیری وژل شوی او د یو عام وګړي په ګډون پکې درې تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل وایي چې د ملي امنیت کارکونکو له لوړاندې خبر وو چې په چاودیدونکو توکو یو بار موټر سایکل ښار ته ننوتی خو کله چې یې موندلی وو او خونساکاو به یې چاودنه شوې ده. دی وایي په پیښه کې د ملي امنیت یو تن سرتیری وژل شوی او د یو عام وګړي په ګډون پکې درې نور ټپیان دي.
په دغه چاودنې کې چې نن اوس اوس ملي امنیت له وړاندې لپاره معلومات نور غوښتل چې دغه موټر سایکل کشف او خونسا کې چې چاودنه ورکول شوې. په چاودنې کې د ملي امنیت ریاست په یو تن سرتیری شهید شوی، دوه تن نور سرتیری او یو بل ملکي سړی زخمي.
تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تېره ورځ د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د لوی درستیز په مشرۍ له کابل څخه په راغلي پلاوي هم وسلوال برید شوی وو چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. سید شاه سقم، مشال رادیو، کندهار.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په شوي اجلاس کې پېټرولیم وزارت ویلي دي چې د چین کمرشل بانک آف چاینا پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې مکملولو لپاره د فنډز ورکولو نه انکار کړی دی او د منصوبې مکملولو لپاره د په نورو لارو غور وکړل شي. په دې اړه تفصیل د مشال د خبریال احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
تیره ورځ د اقتصادي رابطه کمیټې اجلاس د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې په وزیر اعظم سیکریټریټ کې وشو. پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې مکملولو لپاره د مالی انتظاماتو په حق لا پېټرولیم وزارت اجلاس ته وویل چې کمرشل بانک آف چاینا پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې لپاره د فنډز ورکولو نه انکاري شوی دی. پېټرولیم وزارت اجلاس ته وویل چې د ګیس پایپ لاین منصوبې اخراجات پوره کولو لپاره د چین یا اوروس حکومت سره معاهده وکړي شي او یا د ایران حکومت سره معاهده وکړي شي. هغه څه وجوهات دي چې د چین بانک د دې منصوبې لپاره د فنډز ورکولو نه انکاري شوی دی. په دې بابلا مشال ریډیو ته د خزانه وزارت د ترجمان نوید اقبال لخوا را لېږل شوی بیان کې ویلي شوی چې د چین بانک په پاکستان کې خریدونکو ګیس پایپ لاین منصوبې لپاره فنډز ورکولو کې رضامندي ښکاره کړې وه، خو اوس موږ نه پوهیږو چې بانک ولې په شا شو. بیانیه کې زیاته کړې شوې ده چې تیر ورځ د اقتصادي رابطه کمیټې شوی اجلاس کې د پېټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې شوه چې پکې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر نوید قمر او گورنر سٹیٹ بینک نه علاوه د مختلف وزارتونو سکرتران شامل دي. کمیټې به د چین، اروس او ایران حکومتونو سره معاهده په شمول په نورو تجاویز غور کوي چې زر تر زره د منصوبې پوره کولو لپاره د فنډز انتظام وکړي شي. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرستر زاید سعید مشال ریډیو ته وویل چې کمرشل بینک آف چاینا د منصوبې نه په شا کېدل د امریکې دباو نتیجه کېدی شي، ځکه چې امریکا نه غواړي چې پاکستان ایران سره د ګیس پایپ لاین دا منصوبه مکمل کړي.
اغوی پہ پریشر اچولی چھے دامن پہ سینکشنز لگو لی دی اور تاسم کانفلکٹ سیچویشن کے مراز ہے بولے چھے چین سرخو ٹریلینز آف ڈالرز نو امریکن دباؤ پہ دے دے چھے اغی سردانا ڈالرز رات دی نو کاغوی انکیش کرل نو دی خو پہ کرائس کے براز نو امریکے ماں خیال دے انڈائریکٹ اپروچ دے چھے دوی اغا فائنینسیئرز باندے پریشر وا چھے.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه مکملولو لپاره پاکستان سره نور لارې هم موجود دي، خو دې منصوبې مکملولو لپاره پاکستان حکومت ته پکار دي چې په هر اړخ یې سوچ وکړي.
اقتصادی رابطه کمیټه هم یو خبره کړې ده چې روس چې د ناغي پرې کې یو انټرست راغستې ده، نو دا سه ټیکنیکلی ساوند یو ګروپ او یو فرم پکېشي، نو زه په خیر سره کې دي شي. خو په دې اوس وخت کې مسائل شته لري یورپین یونین او امریکا یو اس چې راغی ته مخالفت کوي، هغه دا نه غواړي چې پاکستان ته ایران سره د اګریمنت د پایپ لاین وشي. نو زه په خیر سره دې یو انالیسز دې په ګرایي سره دې کول پکار دي، ټول خبرې مخې ته خود پکار دي، ځکه چې دغه ملکونو سره زمونږ اقتصادي روابط ډېر مضبوط دي.
یاد دی چې امریکای لخوا پاکستان حکومت ته دړه ورکړې شوې ده که په منصوبه کار پیل کړو نو بندیزونه به پرې ولګوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوس راځو هم یو مطبوعاتي کتنې ته. فارن پالیسی مجله لیکي امریکا غواړي د وسوالو طالبانو سره د سولې د تړون په خاطر به د ګوانتنامو زندانه 15 طالب مشان خوشي کوي او په بدل کې به خپل قیدی راخلاصوي. دا چې د دې عمل سره به د دوانو غاړو په یو بل باور پیدا شي او کنه، تفصیل د یوې وړې دمې ترڅنګ ورو. په فارن پالیسی مجله کې جوش روګین لیکي د کیوبا د ګونتنامو زندانه د وسوالو طالبانو د مشرانو قطر ته د لیګلو په اړه ریپورټونه خورازي، ولې چارواکي په دې اړه هیڅ نه وایي. فارن پالیسی لیکي دا په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د تړون یوه برخه ده چې په بدل کې به یې طالبان یو غربي قیدی خوشي کوي. د امریکا د ولسمشر اوباما انتظامیه پلان لري چې د طالبانو 15 مشران د ګونتنامو نه قطر ته ولیږي چې دغلته دوی په یو کور کې بندي ساتل کیږي ترڅو د خبرو په عمل کې وړاندې نوي تللې. د امریکا د سېنات د استخباراتو د کمیټې مشر ډیانې فینستین فارن پالیسی ته د دې خبر تصدیق کړې، وایي دوی به دغه طالب مشانو په بدل کې خپل غربي قیدی خوشي کوي. فینستین دا هم وایي دوی هغه کسان خوشي کوي چې د ډیرو خلکو په وجنه کې ککړ دي او دا د طالبانو ډیر مهم مشران دي چې دوی نیولې دي. مجله لیکي دوی ته که هم فینستین د هغه غربي قیدی نوم خاودلی، خو امریکایي چارواکو د هغه د سکیورټي په خاطر د نوم نه خپرولو غوښتنه کړې ده. د دغه تړون له عمله به د امریکا حکومت طالب مشران د قطر حکومت ته حواله کوي چې هلته به دوی په سخته سکیورټي کې ساتلی شي، او وروسته به د سولې د دغه عمل په خاطر د طالبانو سره د دوی په اړه خبرې کوي. د ریپورټونو تر مخه په دغه قیدیانو کې د داخله چارو پخوانی وزیر ملا خیرخوا، د افغانستان د شمالي سیمې پخوانی گورنر نورالله نوري او د پوځ پخوانی کمانډر ملا فضل اخوند شامل دي چې کوم د طالبانو په وخت کې په مهمو څوکو پات شوي وو. د امریکا د سېنات استخباراتو د کمیټې مشر ډیانې فینستین دا هم وایي دغه قیدیان به په سخته سکیورټي کې ساتلی شي او خوشي کول به یې د سولې د عمل لپاره یو مهم ګام وي. خو اخوا د امریکا د کانګرس ځینې غړي بیا د دغه طالب مشانو په خوشی کېدو نیوکې کوي او وایي دوی به اول او یا اخر بیرته د افغان جګړې ته استنیږي. فینستین دا هم وایي د ګونتنامو نه د دغه قیدیانو دوها ته د لیږلو د عمل سره که څه هم دوی غواړي د سولې په خبرو د طالبانو باور زیات کړي، خو دوی به ځمکني حقایقو په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو امنیت او د افغان ولس ستونزو ته هم ګوري، ځکه چې طالبان اوس هم بمی چاودنې کوي او ولسي خلک کوجنی. د امریکا یو پوځي مکین چې په خپل هم د طالبانو لخوا نیول شوی وو وایي کچري دغه عمل د قیدیانو د خوشی کولو په مقصد وي، نو بیا دا د کانګرس د غړو یو ښه عمل دی، خو کچري د باور پیدا کولو په مقصد وي نو دا به څه ګټه ونه لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په قبایلي سیمو کې د یوې پیړۍ نه د عملی قانون اف سی آر په ځینو شکونو کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د بدلون حکم تیر کال ورکړی وو، خو تر دا مهال دغه بدل قانون په یادو شوو سیمو کې نه دی عملي شوی. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د تیر کال د اگست د میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د یوې صدارتي حکمنامې تر مخه په قبایلي سیمو کې د یوې پیړۍ نه د عملی قانون اف سی آر په ځینې شکونو کې د بدلون اعلان کړی و. په دغه شکونو کې یو د اجتماعي ذمهواري شک 40 اف سی آر و. د دغه حکمنامې اته میاشتې تیرېدو نه باوجود د ځایي ولس په وینا اوس هم په قبایلي سیمو کې په حقیقت کې څه بدلون نه دی راغلی، او د دې لوی ثبوت د رواني میاشتې په 12مه نیټه په اف آر لکې مروت نیمه قبایلي سیمه کې د میشتي بیٹنی قبیلې شپېتو مشرانو گرفتاری ده. د یاد شوی قبیلې یو مشر زیت الله خان بیٹنی وای چې د اف سی آر قانون د بدلون خبرې دوی صرف د میډیا د لارې اورېدلې دي.
قانون خو موږ ته دا په ریډوانو کې خو موږ خبرونو کې خو عملي تور باندې اوس پر دا قانون موږ ته نه درسوله. هغه چالی چې اف سی آر چې کوم انګریز لاګو کړو هغه چالی چې اف سی آر لاندې موږ ژوند تیرو دا خو اوس پر عدالت عملي تور باندې په دې باندې کار نه ده شوی.
په اف آر لکی مروت کې د یوې غیر دولتي ادارې د درې کارکونکو او د هغوی د یو خاصدار ساتونکي د بېدرکه کېدو نه وروسته د دغه سیمې پولیټیکل انتظامیې په یاد شوې سیمه کې میشتي بیټنۍ قبیلې ته ویلي وو چې تاسو به دغه لادرکه خلک پیدا کوئ. دغه حکم د اف سی آر د زوړ قانون تر مخه ورکړل شوی و. د یاد شوې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ فیاض شیرپو وایي چې که په قبایلي سیمو کې امن وي نو دا د نوي بدل شوي قانون له مخه نشي کېدی.
موږ خو په موجوده حالاتو کې که سوچو کې په خاص کر صدرن علاقې چې کوم دي نارت وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان یا زمونږ د علاقې بوالو نو هلته که موږ دا موجوده امینډمنټ سیک ته موږ فالو کوو ځکه موږ ساٹھ سال نه بره خلک هم نه نیسو او دا کم جونیئر کسان دي دا موږ نه نیسو. خو که موږ وایو چې په قبایلو کې د امن وي او شانتي دي وي نو بیا موږ پخوانی چې کوم رولز ریګولیشنز نو دا غې نه موږ اجتناب نشو کولی. لکه دا موجوده حالاتو کې بزتا ته دا ویم چې زمونږ دا کم کسان کډنیپ شو دا څلور کان نو دا د دې بازیابی د پاره که موږ ماډرن اوس چې کوم ریفارمز راغلي هغه فالو کوو نو دا خلک په څلور کال ورکی. که موږ زاړه طریقې استعمال کوو افورټس ولګو نو موږ به دا خلک ډیر په اسانه بازیاب.
د قبایلی سیمو لپاره د قانون پخوانی سیکرټری طارق حیات چې لږه موده مخکې د خپل څوکۍ نه تبادله شوې ده او هغه وخت یاد شو سیمو لپاره د قانون سیکرټری وو کله چې په اف سی آر کې د بدلون صدارتي حکم شوی وو. نو مې پوښتنه وکړه چې آیا په قبایلی سیمو کې پولیټیکل انتظامیې ته دغه بدل شوي قانون په اړه هدایات ورکړل شوي وو او کنه. نو هغه زیاته کړه
دا مور رسولی دي ما ذاتی طور سره د دې خپل اصلي کړي چې ترسي دي موږ به کېدې چې د وختي وغه لوم بریفینګ ورکړو چې دینه بعد د تاسو په دې طریقې کار باندې کېږي ځکه چې نوې قانون د خیر سره راغی او قبایلی عوام چې کوم دي هغه سره به په دې طریقې کار باندې قانون باندې عمل کوي.
د قبایلی سیمې خیبر د کوکی خیلو قبیلې مشر ملک فیض الله جان وای چې کله په اف سی آر قانون کې د بدلون په مسوده ولسمشر آصف زرداری اته میاشتې مخکې دستخط کولو نو هغه په دغه موقع موجود وو او ډیر خوشاله وو.
موږ چې کوم دا د 40 اف سی آر چې کوم بدلون دی دا تقریبا موږ د څلوېښتو کالو نه غوښتل. موږ دا غوښتل چې دا بدل شي لیکن سره سره چې کوم آرډینس جاری کړی دی یا یې حکم جاری کړی دی او زه په هغه ورځ باندې خپل په اسلام آباد کې موجود وم نو ما یې هرکلی ویلی دی او هرکلی یې ویایم خو لیکن تر اوسه پورې موږ موجوده حالاتو کې څه کتلي نه دي.
په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د پرمختګ په پروژو او یو شمیر نورو منصوبو باندې هم سیړونکي او قبایلي ولس په بیا بیا تنقیدونه کوي چې دا صرف د خولي خبرې دي او اوس د اف سی آر په قانون کې د بدلون په اړه هم قبایلي ولس وایي چې دا صرف کاغذي کاروایی ده.
زموږ همکار مجید بابر وو او سم رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د پاکستان په کوراکرم غرایزه سلسله کې د گاشربم په نامه د غر سکه چې د نړۍ په 14 جګو سکو کې شامل ده ورته د خطلو پر مهال د غر ختونکو یو درې کسیزه ډله د تیرې جمعې راهیسې لادرکه شوې ده. په دغه سیمه کې موسم هم ډیر یخ دی او تیزه سیلې روانه ده چې د دې ډلې د ژوند په اړه یې اندېښنې رامنځته کړې دي. په دې اړه زموږ د همکار منور شاه د اسوسییټډ پریس یو
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی یو رپورټ لیکي پاکستان کې د پولند د غرختون کې ډلې لخوا د گاشر برم په نامه غر باندې په اول وار د جمی په موسم کې د خطلو د مهم خوشحالي هغه وخت به مزه شو چې د تیرې نه په ورځ هم دغه غر باندې د خطون کې بلې یوې ډلې په اړه اندېښنې راوړاندې شوې. د غرختون کو دغه ډله د تیرو 15 ورځو راهیسې نه دلیدل شوې او داسې ښکاری چې د تیز سیلۍ او منفی او یا درجه یخنۍ سره مخامخ شوې ده. په دې ډله کې درې غرختون کې چې پکې یو د آسټریا یو د سویټزرلند او یو د پاکستان سره تعلق لري په دغه سیمه کې د پولینډ یو بل غرختون کې د خپلې واپسۍ پر مهال په آخر وار د جمعې په ورځ لیدلی وو. اسوسییټډ پریس د پاکستان د الپاین کلب د مشر منظور حسین د خلیلکی امید کوي چې موسم به لږ غوندې خشي او هلیکاپټر به د دغه غر د سوکینا ګیر چاپیره یو چکر ووهي او دوی به معلوم کړي. د تیرې جمعې راهیسې دغه سیمه کې موسم ډیر خراب دی. نوموړي ویلي دغه کسانو د ژوند په اړه اندېښمن دی ځکه چې په دې موسم کې دغلته دوه درې شپې تېرول ممکن نه دي. بلخوا د سیلانیانو د یوې کمپنۍ مشر محمد علي چې د کسانو لپاره یې د دې سیل انتظام کړی و وایي هیلمن دی چې دا کسان ډیره تجربه لري او په څه طریقه به یې ځان چیرته محفوظ ځای ته رسولی وي. اسوسییټډ پریس لیکي د ګیشر برام نومې د غر دغه سوکې ته هیډن پیک یعنی پټه سوکه هم ویل کیږي. د سوکې ته نور غر ختونکي هم خیجي خو هغوی به په نورو لارو ځي. د ګیشر برام نومې د غر دا سوکې د نړۍ په سوارلس اوچتو سوکو کې شامل دي او په اوړي کې ورته کسان ختلي خو لا هم د ژمي په موسم کې ورته ختل یوه لویه کارنامه ده ځکه چې په ژمي کې د غر ختل هسې هم ډیر ګران وي. تیره هفته د دې غر اخیری سوکې ته په اول وار درې تنه په ژمي کې ورسېدل خو د منظور حسین په وینا د درې تنې ډلې د لادرکه کېدلو وروسته دوی د خوشحالۍ منځلو په حال کې نه دي. اسوسییټډ پریس د دې رپورټ په اخر کې لیکي د روس غرختون کې یوې ډلې 13 میاشت د کیټو چې په دنیا کې په دویم نمبر جګ غر دی د ختلو هڅه هغه مهال پرې خوده چې په لار ورته یو ملګری مړ شو. د ګیشر برام نومې د غرته چې د کوراکورم غریزي سلسلې کې پروت دی او د نړۍ په څلورو جګو سوکو کې شامل دی اولنی پړاو ته یې د تیر کال په ژمي کې د غرختونکو یوه ډله رسیدلې وه.
زمونږ همکار منور شاوو د مازیګری 15 بجې شوی ورزو حسیبا شهید ته لړن خبرونه اورو.
د امریکا د دفاع وزیر هلمند ولایت ته رسیدلی او په کابل کې بل افغان چارواکو سره هم کتنه کوي. د پاکستان په قبایلی سیمه باجاور کې 14 ولسی وګړي وژلي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې هم بیلابیلو 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د خزانې وزارت وایي د چین تجارتي او صنعتي بانک له ایران څخه پاکستان ته د طبي ګیسو د پایپ لاین د پروژې سره د مرستو لپاره نوره دلچسپي نه لري. د بخښنې نړیواله اداره وایي هغه کسان چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر ضد پاڅون پترس کې نیول شوی دي په منظم ډول شکنجه کیږي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په پارلمان کې د خپل مشرۍ نه دفاع وکړه او چین د شروع پر ورځ یو قانوني سند منځوري ورکړه چې لمخې پولیس خلک پټ په بند کې ساتل شي. او په عربي متحده اماراتو کې د هالند کرکټ لوبډله افغانستان ته 155 منډه هدف وټاکل.
دا مشال ریډیو دا اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پاکستان مقامی ورسپان خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. اکسپریس ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان سٹیټ بینک د ناقانونه پیسو وړو راوړو او د ترهګرۍ د کاروایانو لپاره د ان جی او په نوم خلاص کړی شو اکاونټونو د مخنیوي لړکې د ان جی او د اکاونټونو د نگرانۍ او تر 13 جون پورې د دې اکاونټونو بیا د سره جاج اغستو هدایت کړی دی. اداري لیکي چې ان جی او چې کله هم یو بینک کې اکاونټ خلاصوي د هغې به پاره اړخ کتنه کیږي. اداري مخکې لیکي چې دغه رنگ سٹیټ بینک د ذاتی بینک اکاونټونو په ذریعہ د خیرات او د خیر خیګړې د کارون لپاره چندي جمع کولو باندې هم بندیز لګولې دي. اداري وړاندې لیکي چې د دې امر نه دا ثابتېږي چې حکومت د انتها پسندۍ د ختمون لپاره هلې ځلې کوي. اداري اخره کې لیکي چې ضروری ده چې سٹیټ بینک خپل د نوي پالیسی عملي کړي چې دا رنگ ترهګر په خپل مقصدونو کې کامیاب نشي. آج ورځ په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي وزیر داخله رحمان ملک د طالبانو په شمول ټول عسکریت پسند دلوتا دامن مذاکرات لپاره د بلنې ورکول په خو ویلې دي چې کل ادم یا ناقانونه ګرځولې شوی ډلې خپل سنگرونه بند کړي او دوی تر هغري پریګ دي نموږ باور ورکو چې دا غوي نامې بعد د فرستونو نه وباسو او موږ د هغوی سره چرته چې هم غواړي د ملاقات لپاره تیار یو. اداري لیکي چې وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزی هم د طالبانو سره د مذاکرات لپاره ویلي وو. اوس د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم دا انکشاف وکړو چې دوی د طالبانو سره خبرې کول واری. ادارې لیکي چې دا ډیره ښه خبره ده کچري طالبان په دې عمل وکړي او تر هغري پریګ دي. ادارې اخره کې لیکي چې مذهبي ګوندونو لا هم د لړکي د حکومت مرسته کول پکار ده او دوی له پکار دي چې تر هغري ختمون لپاره د حکومت سره اوګه پوګه ودرېږي او خپل غوړه کردار تر سره کړي. ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې د مختلفو سیمو نه کله ناکله د زنانو مړي د طالبانو د سیټ سره ملاوېدل اوس د معمول خبره ده. ادارې لیکي چې پچټ لیکلې شوی وي چې د دې زنانو زنانو کردار خنو او زکه مو وجلا ورسپانه لیکي چې داسې ګام نه خو د قانون او نه د اخلاقیاتو په دایره کې راځي بلکې عین ممکنه ده چې قاتلان داسې مړو سره د طالبانو په نوم چټي زکه پرېږدي چې تفتیشي اهلکارو ته تفتیش کې مشکلات رامخته شي او صحیح قاتلان په لاس ورنشي. اداریه اخیره کې لیکي چې اوسیدونکو ته تحفظ د حکومت اوله ذمہداري ده، نه د حکومت صرف د دې په سختۍ سره نوټس واخلي بلکې د هر میلاویدونکو مړي دي پوره تفتیش کوي او دارنګ په دې کاروایانو کې ککړ خلکو ته سخت نه سخت سزا ورکړي چې راتلونکي کې د داسې واقعاتو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. ټایمز په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د افغان وګړو د وژلو په اړه یو مقاله لیکلی او فارن پالیسی د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا په دغه پیښې د بخښنې په اړه تفصیل خپور کړی دی چې مهمې خبرې تاسو ته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
ټایمز ورسپانه لیکي چې د کندهار په یو کلی کې د امریکایي سرتیري لخوا د 14 افغان وګړو چې نه یې ماشومان وو وژل هم حیرانوونکي او هم د کرکې وړ. د ورسپانې په لیکنه دې ته یو مجرمانه عمل، نفسیاتي ناروغي او یا ترهګري او درې واړه ویل کېدای سي، خو دې ته د تیتو پره کولو لپاره یو جواز نسی ویل کېدای. ورسپانې لیکي چې په کندهار کې د افغان وګړو په وژلو کې لاس لرونکي ته پکار ده چې داسې سزا ورکړل سي چې افغانان پرې باور لري. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا تر اوسه څرګنده شوې پاملرنه دا ده چې امریکایي ځواکونه دې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. څو وخت چې به افغانان د دې جوګوي چې خپل چاري په خپل سنبال کړي. خو د مقالې په لیکنه په دې اړه باس کېدای سي چې ګواکې په دې محل ویش کې بدلون رامنځته کړل سي، خو په مجموعي مخه کې بدلون نه دی پکار. ورسپانه د نظر پښتنې لمخې لیکي چې په سل کې شپېته امریکایان غواړي چې د دوی ځواکونه دي له افغانستانه ووځي او ډېر افغانان هم داسې فکر کوي. ورسپانه زیاتوي چې په دې اونۍ کې به امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په روانه اونۍ کې یو له بل سره ویني او شاید د وتلو د مهالویش د رسمي کولو په اړه هم خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي کچیر دوی داسې کوي نو په کار ده چې په 1950 کې د ویتنام حالات په پام کې ونیسي او فکر وکړي چې آیا له طالبانو یا نړیوالي اسلامي بنسټپالنې سره داسې کول په کار دي او کنه. بل پلاو فارون پالیسی مجلالی کې چې د امریکایي ولسمشر مخالفین هغه په دې تورنوي چې ګواکله د هیواد د باندې بی ضرورت بخښنې غواړي، کوم ته چې د امریکا د ولسمشری امیندوار میټ رومنی د امریکایي معافیو دوره وای. ورسپانه لیکي چې لومړی پښتنه دا ده چې واقعي ولسمشر اوباما ځان ګرم بولي او دویم پښتنه بیا دا ده چې آیا بخښنه غوښتل په بهرنیو چارو کې څه معنی هم لري او کنه. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې د لومړی پښتنې په جواب کې د ولسمشر اوباما په هغو ویناګانو کې هیڅ داسې نه لیدل کېږي چې هغه له امریکا د بندي کړی دی. د مقالې لیکوال پر مخ لیکي چې زما په نظر خو بخښنه غوښتل رښتیا معنا لري او د هغه په خبره د باګرام په پوځي مرکز کې د رامنځته شوې پیښې یعنی د قرآن له سوځېدو وروسته د اوباما لخوا بخښنه غوښتل یو ښه کارو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنون
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پینزو بجو. دغه د سبانه ورځې د پروګرامونو تفصیل وو چې تاسو یې سباله د زیارت په ورځ د مشال په خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس هم راځو یو رپورټ ته. له پاکستانه د وکیلانو او څېړنکارو یو ډله د دې لپاره هندوستان ته ځي چې څلور کاله وړاندې په ممبئی ښار کې د شوي بریدونو په تړاو او په وو تورونو پاکستانیانو د مقدمو د چلولو لپاره نور معلومات ترلاسه کړي. زموږ د همکار بشیر ګواخنا تفصیل ورو.
د ایجنسی فرانس پریس خبری اجانس د یو رپورټ تر مخه له پاکستان څخه ځینی تحقیق کوونکي او وکیلان داونه د دې لپاره هندوستان ته ځي چې په 2003 کال کې په ممبئی ښار کې د شو بریدونو په تړاو تورونو پر وو کسانو د مقدمې د چلولو لپاره معلومات جمع کړي. په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو او هندوستان تور لګولی چې پاکستان میشته د لشکرې طیبه ډلې د دې برید ملاتړ کړی وو او د پاکستان په پوځ کې د ځینو عناصرو په مرسته یې روزنه او مالی چارې ورته برابرې کړې وې. د ایجنسی فرانس پریس خبر ایجنس د رپورټ تر مخه پاکستان ویلي چې په دې تور پر یو چا د مقدمه له چلولو مخکې غواړي په هند کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي. خو د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې په قانوني لحاظ په یو تورن کس مقدمه اغلته چلیږي په کوم ځای کې چې یې جرم کړی وي. نو که هندوستان پاکستان ته معلومات ورهم کړي دا غو په وینا په پاکستان کې پر تورنو کسانو د مقدمه چلیدل نه ویني.
ہندوستان تا دی پاکستانیانو وکیلانو تلو که صرف تغا یو نتیجه تینا اخذ کریشی چی اگوی واپس را چیو اخپل حکومت تیوی چی او دا تنان چی کم ہندوستان یادهی دا او تنان دی واقعی دا بمبای پا دی واقعی که چی کم دی ملویسی او تا سو دا تنان ہندوستان حکومت تاوالک ہے چی اگوی ببانده و خدمه او چری.
بیرسر باچا زیتی چې هندوستان ته د پاکستانی پلاوی سفر تر ډیره سیاسي رنگ لري. خو وایي چې که پاکستان د خپلو خلکو او سیاسي فشارونو له وجې پر تورونو کسانو مقدمه ونه چلی نو دغه کسان دې هندوستان ته حواله کړي، ځکه چې دغه په وینا هلته د نړیوال معیار عدالتونه شته دي او پر انصاف ولاړې فیصلې کیږي.
هندوستان کې د پاکستان پر کم دینو عدالتونه شته، مقدمه چې کم دینو د قانون مطابق فیصله کوي او دنیا کې راغوی هغه کم دی دا نظام د عدالت هغه منل شوی نظام دی، بلکې موږ په خپل ځل ته په های کورټ کې سپریم کورټ کې د هندوستان د عدالتونو حواله ورکو.
پر ممبئی له برید کوونکو څخه یو کس اجمل قصاب ژوندی نیول شوی. په هند ته اتلونکي پلاوي کې یو کس چودري ذوالفقار علي ایجنسی فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې دوی به د اجمل قصاب څخه تحقیق کوونکو داغه د ډاکټرانو او هغه میجستریټ چې د قصاب اعترافي بیان ریکارډ کړو څخه معلومات ترلاسه کړي.
زمون همکار بشیر غواخو اوس همزو خیبر ایجنسی ته چرته چې په باړه تحصیل کې د وسوالو طالبانو پر ضد له تیرو درو کلونو راهیسې د پاکستانی پوځونو لخوا عملیات پیل کړي دي او وخت په وخت اور پکې طالبانو امنیتي ځواکونه په یو بل بریدونه کوي. همداسې په دغه عملیاتو کې یو ګوله په 19 فروری د حاجی عنایت په کور پریوته وه چې په ترڅ کې د کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي وو او 15 نور ژوبل شوي وو. زمونږ هم کار خالد خان د دغه کورنۍ سره خبرې کړې دي، نو راځي چې تفصیلي په دې رپورت کې واورو.
ماشوم اسف د باړې په یو کلی کې په کور دننه د خپل رونو او تر زامونو سره د کرکټ لوبه کوله چې ناڅاپي د توپ یو ګوله د دوی په کور را پریوته او دغه د خوشحالۍ او لوبو ماحول په ماتم بدل شو، ځکه چې دغه ګولې نه صرف د اسف د وجود نه لاس وشکو بلکې د ده 9 کلن رور شازیب او د تر زوی ابرار یې هم په ټکه مړ کړل. د باړې تحصیل کړپ حاجی جلندر کلی حاجی عنایت په وینا په 19 فروری د اتوار په ورځ چې کله د سیکیورټی فورسز توپ او ډس چوي ګوله د دوی په کور را پریوته، نو هغه وخت د خپل حجره کې ناستو او د دوه ماشومانو د کور دننه کرکټ کولو. په دغه پیښه کې د دوه د کور اوه ماشومان سخت جوبل شو چې رستو پکې بیا دوه په حق ورسېده.
قیامت منظرو دنیا خلکو منډه راواله. یو موټر کې تقریبا موږ د ټول ماشومان ناوړي الټو موټر کې او هغه موږ راوړي. خو ته خبر چې حالانکه زه خپل موکم او ځلته ملمنو ته پاتې شوم دنیا مخلوق راغه.
د خیبر جنسه بالا تحصیل کې امنیتی ځواکونو د شرپسند په ضد د تیر درې کالونو عملیات پیل کړی دي چې په وجه یې په زرګونو خلک بے کوره شوي او په سلګونو بے ګنا خلک هم وژل شوي دي. حاجی عنایت وایي چې د ټوله کورنۍ او پامیل خپل خوري او هیواد سره د هر چا نه زیات مینه لري، نو بیا ولې د د ګلونو په شان ماشومان د توپ په ګولو سوري سوري شو؟
زه درته قسم خورم، ما بخپله الحمدللہ تعلیم کړه چې د پاکستان د هر افسر نه زیات د دې ملک درد زما په ذره کې شته. ولې ځانېما تا زما په بچي ولې قتل کړه؟ خو یې ګناه چې یو مستقبل خو یو میشن خو څه خبره ده اخر دې څه؟
د عنایت جی یو زوی شازیب او اوراره ابرار خو په دغه پیښه کې مړ شول. خو بیا د خپل بل وړو کې زوی آصف د درملنې لپاره پیښور کې یو شخصي روغتون کې په دې غرض داخل کړو چې د ده لاس بچ کړي. خو بیا ډاکټرانو سره بل لار نه وه او د ده د وجود نه دغه لاس
ڈاکٹر خو بیا چې مالا چې مشوره راکړه چې دلته نارتوسته یا څه خوش نیوز ده هغه بس ډېر ټری وو ورته ځلې پرشنې وکړو خو بس پرشنې کامیاب نشو او دا لاسې ځای شو
دا آصف پلار وایي چې نه خو پولیټیکل انتظامیه او نه د امنیتي ځواکونو له اړخه دوی له تسلی او غمرازۍ له راغلل او نه یې دوی سره په درملنه کې کومک وکړو ده وویل چې د خپل جوبل شوي بچو د درملنې دپاره د په پېښور کې په کرای کور اخیستی دي او وایي چې ماشوم شازیب د خپل ملک او قام سره دومره مینه لرله چې کله پاکستان کرکټ لوبډلې میچ بیلو نو هغه بې هوشه شو
انډیا او پاکستان سیمی فائنل میچ وو نو زمونږ دا شازیب الک میچ پاکستان چې کله بای کړو نو دته ساټی کوم شو دغه هسپتال ته نه وړم او ورځ مده دا څنګه د شتګر کې دیشي چې یو ماشوم یې 8-9 سالې هغه د ملک سره دومره مینه ای او بیا هم داسې ظلم کېږي نو دا خو انتهایی جبر دی خو زه به خپل افسرانو ته دا خبره وکړم خپل ماشومان خدای ته وګوره چې ما ته به کوه دا د ملک مستقبل دی ما نه خو یې شازی بیا وړو خو تاله به څه میلاو شي دا خو هېڅ قانون نه شره دا پته نه لګي څه ولې مرم څه جرم دی زما
ماشوم آصف چې د خپل کلي او شخصي سکول کې سبق وایلو وایي چې هغه لوی شي نو ډاکټر به جوړیږي امنیتی ځواکونه په بھارت تحصیل کې د تیر درې کالو راسي عملیات کوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا اوس هم زو کراچۍ ته چرته چې د کراچۍ په شمول د سین سبې په ټولو لویو او وړو خارونو کې د ګوزن یا پولیو په ضد د ساسکو ورکولو لړۍ د نن نه پیل شوې ده اخوا د یونیسف چارواکي وایي د سین سبې د یو شمیر ضلعو په شمول د کراچۍ ښار په پښتون میشت سیمو کې د پولیو ضد د ساسکو کمپین په سمه توګه نه دی ترسره شوی دا چې ولې د کراچۍ نه ظفر کریم یورو
د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاسکو ورکونو په لړۍ کې مرسته کوونکې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپل یو اعلامیه کې ویلي دي چې د سین سوبې دیارلس ضلعو کې درې نوي یونین کنسولونه داسې دي چرته چې د پولیو د څاسکو ورکولو لړۍ په سمه توګه نه ترسره کیږي د اعلامیه تر مخه دغه یونین کنسول کې د کراچۍ ښار د بلدیه او سایډ ټاونونو ځینې یونین کنسولونه هم شامل دي سین سوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد دامنی چې د سوبې په یو شمېر برخو کې پولیو مهم کمزور دی او د دې د بهتري لپاره د دوی کوششونه روان دي روغتیا د محکمې د کارکوونکو د ستونزو او ځینې نورو وجو له کبله دغه کمپاین باندې بدې اغېزې شوې دي او د دې له وجې ځینې ماشومان له څاسکو اچولو څخه پاتې کیږي د یونیسف چارواکي وایي دوی به سکال سین صوبه کې د پولیو په ضد په بیلابیلو وختونو کې د څاسکو اچولو اته کمپاینونه چلوي او دا به په خاصه توګه هغې درې نوي یونین کنسولونو کې ترسره کیږي کوم چې د دوی په سور لیست کې شامل دي یاد دی وی د کراچۍ ښار بلدیه او سایډ ټاونونه هغه سیمې دي چرته چې ګنش میر پښتانه آباد دي پولیو د کمپاین چارواکي وایي یاد سیمو کې مشت ځینې خلک خپل ماشومان ته پولیو په څاسکو ورکولو کې دلچسپي نه لري او دا کار د مذهب خلاف یو عمل ګڼي د سایډ ټاون رشید آباد سیمې یو استوګن اورنګزیب وایي د دوی د سیمې ځینې خلک د څاسکو اچونو عمل خپل کوڅو ته نه پرېږدي د سایډ ټاون یو بل استوګن او د سیمې د یوې لوی مدرسې منتظم مولانا قاسم محمود بیا وایي چې د پولیو په ضد څاسکي باید ماشومانو ته ورکړل شي تر څو هغوی له ټول عمري مازورۍ څخه بچ پاتې شي
نو دا خو یو اعلان دی او د علاج لپاره خو واقعي د دې تصویب پکار دی او د دې حوصله پکار دی دا پول پکار
دی د دې ترڅنګ کراچۍ کې د پولیو د مهم چارواکي منظور حسین وایي د کراچۍ لوی او مشهوري مدرسې دارالعلوم بنوریه ټاون عالمانو د پولیو څاسکو په حق کې پتو ورکړی دا مفتی نعیم سره په دې موضوع یو پروګرام کړی دی موږ د پولیو په څاڅکو کې شامل ټول اجزا د هغوی په وړاندې کېښودل هغوی د دې ویکسینو ټیسټ وکړو او د هغې په رڼا کې یې د دیني عالمانو سره د مشورې کولو وروسته د دې په حق کې پتوا جاری کړه چې پکې یې ویلي وو چې دې ویکسینو کې داسې هیڅ شی نشته کوم چې زموږ د دین په ضد دی د یادونې وړ ده د روان کال له شروع راهسې سند صوبه کې په اوو مریضانو کې د پولیو یا ګوزن وایرس موندل شوي دي. دغې ناروغانو کې 15 د داخلي سند او 2 د کراچۍ ښار استوګن دي. د پولیو په ضد جوړې شوې نړیوالې ادارې هم په دې وروستیو کې په پاکستان غږ کړی دی چې که د اپریل تر میاشتې یې د پولیو په ضد لازم ګامونه پورته نه کړل نو پاکستان کې به پولیو مرض د کنټرول څخه ووځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او اوس هم د پولیو د ساسکو په اړه راځي یو بل رپورټ. ته د مومند ایجنسی سره تړلی د تنازیخ کار 25 کلو زیاتره خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه انکار کړی. وایي هغوی به هله ماشومانو ته دا ساسکي ورکوي چې د پولیو ټیمونه د مومند ایجنسی نه راشي. دا سیمه د روان درې ورځنی پولیو مهم لپاره د 400 ضلع ته په حواله کړل شوې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
دا محمد ایجنسی سره تړلی شوی هغه 25 کلی کوم چې 12 کالونه وړاندې د 400 برخې ګرځول شوی وي، زیاتره ولسی خپل ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو انکار کړي. دا ولس وای هغوی نه غواړي د 400 د محکمې صحت لاړه خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکي وسکوي. سیف الله د یکاون حافظ کورونو اوسیدونکو دی او خپل ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو څخه انکار کړي.
دا سره موږ اتفاق نه لرو ځکه چې زموږ ټول سیستم زموږ ماشومانو هغه کم چې هغه ویکسینیشن کیږي هغه موږ ټول دی غون تحصیل په غون کې کوم هسپتال دی دا غي سره موږ اٹچو. نو دا شی موږ په دی وجه د دینه انکار کوو چې د 400 شبقدر تحصیل نه کم پولیو ټیمونه راځي نو هغه یې نه راځي. هغه سره موږ بالکل د ماشومانو د پولیو د اساس کې قولو ته تیار نه یو.
او څومره ماشومان دي چې عمر یې د 15 کالو کم دی او په دې سیمو کې اوسېږي؟ د محمد جنسی د ای پی آی او پولیو انچارج ډاکټر وزیر وویل
6000 ماشومان چې دي په دغه ایریا کې، په دې کې د ایکاون تحصیل، د پنډیلی تحصیل او د پلانګار تحصیل مختلف ځایونه خو ډېره تر پکې د ایکاون تحصیل چې زموږ سره ټچو هغه زموږ نه کټ شو چې هغه 400 ډسټرکټ ته لاړ. تقریبا 6000 ماشومان دي چې دا به دا راوند 400 د خپل کې.
نعیم شاه یو بل تنده چې هم د دغه سیمې اوسیدونکو دي او هغه وایي هغوی د پولیو د ساسکو خلاف نه دي خو باید انتظامیه دي د محمد ایجنسی وي.
چې زه فکر کوم هر سړی په دې باندې ډېر ښه خبر دی چې پولیو علاج مرض دی او د دې ډېر سنگین نتایج مخترا دي. نو موږ نه غواړو چې خپل ماشومان سره داسې دغه وکړو، ظلم وکړو. دا زموږ د ماشومان سره ظلم دی. خو بیا هم موږ دې ته مجبور یو چې چرسدي حکومت نه دا بایکاټ وکړو، حکومت ته دا خواست کو چې د جنسي لخوانه دا مهم برته بحال شي.
کوم محل مو چې د پولیو لاړه خه د 25 کلو د یونین کونسل میاکلی افیسر یاسین خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
اوس دې ټوټل ریفیوزل چې کم پاتې هغه اوریشتي دا یونین رشکې دا لکه ډیسپیوټ ایریا دا متنازع ایریا دا او مخکې ته جی طالبانمو او زیاتره لوکل مولیان دین او وین پخپل کسان ته پټ پټ اوسوي دغه وجه جی انکار کوي. د دې خلکو جی دا خیال دی چې د قطرو سره تولیدی دغه کمیږي، ریشو کمیږي او ماشومان چې کم دي نو اوی کې به د ابزایش نسل هغه ماده ختم شي.
او لدی ورستو مو د 25 کلو د پاره د پولیو د ټیمونو مشر انچارج سره خبرې وکړې نو هغه غږ ریکارډ نکړو خو وی ویل نن د درې ورځنی مهم اخیری ورځ ده او هغوی به دوه ورځې نور هم د پولیو دا مهم جاری ساتي. له هغې ورستو به د شمیرې پته ولګي چې د څومره ماشومانو کورنۍ په دې خبره انکار کوي چې هغوی د 400 د پولیو د ټیمونو څخه ساس کیس کول نه غواړي.
مشال ریډیو ته وګي. د افغانستان حکومت غواړي په ختیس کې د محلي پولیسو تشکیل پراخ کړي. په همدې خاطر د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې بغونډه جوړه شوې ده چې تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت څخه یو پلاوی ننګرهار ته په دې موخه راغلی چې د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې محلي پولیس جوړ او په کار وګمارل شي. د دې پلاوی مشري د کورنۍ او چارو وزارت کې د محلي پولیسو مشر جنرال علي شاه احمد زی کوي. د خپل خبرو په دوران کې وویل
فارش پر نفر یو بیکار کول کی، فارش پر نفر یو مشکل ورکول کی، هر 15 نفر مجهز موټر ورکول کی او یونیفورم لري. ملي پولیسي پر راس کې د جزء الانفاق وزارت مور داخله ده. په هر ولایت او هر سیمه کې چې جاسوسي دي ملي پولیس پر امر کوي او توای په ستا نفر ونیسه دا قاتل. ی دوی په امر باندې په تنظیم کې قانون
دا چې د ننګرهار په کوم ولسوالیو کې د محلي پولیسو اړتیا لیدل کیږي؟ دا پوښتنه د ننګرهار والی ګل آغا شیرزاد دا رنګ ځوابوي.
زموږ د سرحدات کې مشکلات تر د حسین ملک سره اول قدم په سرحدي ولسوالۍ کې د پولیس چور سي نو موږ په اند کې د ټولو نظریات راټول کو او عمومي پیشنهاد به محترم جنرال صاحب ته وکړو او جنرال صاحب دا موږ پیشنهاد د ننګرهار محترم رئیس جمهور ته شورا امنیت ته یوسي او بیا د محلي پولیسو په تربیه کولو او په جوړولو کې همکاري سره وکړو.
په پام کې نیول شوې ده چې په اچین ولسوالۍ کې هم 300 تنه محلي پولیس وګمارل شي. د دغه ولسوالۍ یو تن قومي مشر اجمل اجان شینوار وایي چې دا چین ولسوالۍ د محلي پولیسو په تشکیل کې دی اضافه وکړي شي.
دا چې زمونږ قومونه غټ دي او سیمه پراخه ده او سرحد هم ډېر اوږد ده نو ما دا پیشنهاد وکړ چې په کار ده چې 300 شپږ سوه شي د کوم مواد مخدر کرل کېږي یا هغه منی دغه زمونږ وړکي چې دا به تعلیم یافته شي او مطلب دا چې دوی سره به هغه خپل وطن مینه محبت پیدا کړه. زه بیخي سل په سده کې دا تقدیروم.
یاد دی وي چې په ننګرهار کې ګوشته یوازینې سوالی ده چې 200 تنه محلي پولیس پکې په کار ګمارل شوی. خو په پام کې نیول شوی ده چې په کاما اچین لالپوره او خیوی ولسوالیو کې هم محلي پولیس جوړ او په کار وګمارل شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ګلاکوما یا تورې اوبه د نظر د تلو هغه ناروغي ده چې د سترګو د ړندېدو په نړۍ کې دویمه لویه وجه ده. د دې رنځ نه د مخنیوي او لس د خبرولو په لړ کې په صبح خبر پښتونخوا کې د ګلاکوما هفته منزل کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
نن نه پټول خیبر پښتونخوا کې د سترګو نظر تلو د رنس ګلاکوما یا د تور اوبو نه خلق خبرول او د دې د مخنیوي په لړ کې پوره هفته منځل کیږي. د لړ کې د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس اسپیټال کې یو دستور هم شو. د ډاکټرانو وینا تر مخه په نړۍ کې د لندېدو دویمه غټه وجه ده او دا وخت په ټول نړۍ کې خوشه او یاله کو پورې خلک ته د رنس ښکار دي. دوی وینا را چې د دې مخنیوي په وخت اون شو نو 2000 شلم کې به د دې رنس ښکار خلکو شمیره د 1 کروڑ نه هم سی واشي. دا چې ګلاکوما یا تور اوبو د سترګو څه قسم مرض دی او څه نښې ویده دی نو حیات آباد میډیکل کمپلیکس اسپتال کې کارکوونکي د سترګو ډاکټر نعیم مشال لیډو ته وایي
مونږ عام جبه کې تور اوبو وته وایي د یو کس چې کوم ته ولګي دا غو نظر رو رو خوري کمی او په داسې طریقې کمی چې هغه کس ته پته هم نه لګي. بعضې وخت کې پته اله ولګي چې هغه نظر دا هغه کافي یعنی هغه وایي چې په روپیه کې 15 سنی او روپیه کې 14 سنی دونه نظر تلي او دا ډېر لږ پاتې. ځینې ماشومانو کې دا پیدایشي وي چې څنګه پیدا شي او هغې ته په سترګو کې قدرتي طور دا تور اوبو دا اغي دغه یی پکې اغي کې بیا یو څو نخې دي چې اغه ماشوم رڼا ته ډیر نګوري سترګې پټي سترګې ګرۍ سترګې وبکې کو دغه تم خیال مور پلارونی کې نسترګې د ګولې رورو غټي.
دا چې څومره ځانمنده ده او سرګ ندی مخنیوي کې دي شي نو موله جاتوي
ځنه مور پلار وای چې را سترګې غټي نو سترګې خولي دي ځنه خلک وته وای دې پسې تلنی دي پکارو زر ډاکټر ته خول واړي یا سترګې وبکې نوم دی و چې را د خو ځ خیر دی راسي دونه دغه خبره نه ده یا چې اغه رڼا ته دغه سترګې پټي نو په دې ټولو معاملو کې یو ماشوم کې نو ډیر خپل غواړي ځکه چې لږ وخت پتیر شي د ماشوم نظر به ټول اوخړی شي وړون بشي. 40 سال عمر لږ بکې چې د ټیک ټاک وینو مو دی چې کپ پکار دی نو بجای دی چې رستو پته لګي نظر نیم خړلی شي نیم پاتې تدو پټم پته لګي. هټو کې اکثر اس قسمانه نه کوي رو غیر موټي سترګي بخکاری خو خول سپینی ټیک ټاکي نظر د سایډونو نه رو کمیږي.
د دې رنز د کتلې او معلومولو لپاره پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس خیبر ټیچینګ اسپیټال او لیډ ریډینګ کې دا وخت مفت کتنه کیږي. دغلته کې کتنه راغلی یو کس په دې لړ کې مشال
زمانم حمید د عمر 19 سال اسپیتال ته راغلم چیک اپ د پاره. زما زړه کې شک و چې چیک اپ وکم. فلحال چیک اپ صفا شو او نور څه دغه نو دا بورډونه لګېدلې او په دلته چیک اپ شروع و زرم خپل علاج.
دا چې څرنګه دا رنځ معلومیږي نو دې لړ کې یو تکنیکی کارکونکي فهد غیور مشال لیړو ته وایي
ټونومیټر ورته وایي مونږ دا د ایئر پف باندې مونږ د دې د دنه چې کم سترو کې پرېشر دغه معلوم. نارمل پرېشر د 11 نه 21 پورې دی چې کله د 21 نه سیوا شي نو چې دا د کې تور اوبو اثرات راغلي دي.
یادونه ول دا چې ډاکټر نعیم وینا تر مخه دا ناروغي پیدایشي هم کې دي خو زیاتره د سلويختو کلونو پس په غټو خلکو کې راځي. دوی ویل چې هر له زرو پیدا شوی ماشوم کې یو ماشوم ته دا ناروغي وي. دوی زیاته کړه چې د دې رنځ د لګېدو نه مخکې احتیاطي علاج کې دي شي خو کله دا بیماری ولګي او څومره نظر لاړو یا کم شو نو هغه کله هم واپس نه راځي او د باقی پاتې نظر د بچ کېدو علاج کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پورتو وای مشال ریډیو ور
د خبرونه په پای کې یو سل بیا ورزو حسیبه شهید ته لړن خبرونه ورو
د امریکا د دفاع وزیر هلمند ولایت ته رسیدلی او په کابل کې به له افغان چارواکو سره هم لیده کاته کوي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې بېلابېلو چاودنو 12 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړې چنسی کې یوې چاودنې 15 ولسي وګړي وژلي دي. د پاکستان د خزانې وزارت وایند وایي د چین تجارتي او صنعتي بانک له ایران څخه پاکستان ته د طبیعي ګیس او د پایپ لاین د پروژې سره د مرستو لپاره نور دلچسپي نه لري. د بخښنې نړیواله اداره وایي هغه کسان چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅون په ترڅ کې نیول شوي دي په منظم ډول شکنجه کیږي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په پارلمان کې د خپل مشرۍ نه دفاع وکړه. چین نن د یو قانون سند منځوري ورکړي چې لمخې پولیس خلک پټ په بند کې ساتل شي. او په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې هالند نن ماتې ورکړه.
اوریدونکو د مشال خبرونه په دې ځای پاتارسیږي. ظفر خندا وزیر، حسیبه شهید، داود خټک او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدل شئ. سبا د سحر 9 بجې به بیا تاسو سره خبرې کوو. تر هغه د الله پامان.